نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیرغه میرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده. ما ټول زحمت مستلای وی او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې دا. یا مثلا دوه ورځې منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری سی ګوري ولا دا خو بل شاید اکس کړه دا خو دلی وو. په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نو حالت به معاش په خپل خوښونه موټر بمبارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي زیورات په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅه و چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته یې د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلي دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه قالین او مثلا کالی او داسې خبرې دي.
بله، له ځانه راتوه تا خپله په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دی، مونږ د لاس اوبدل شوي ټیکونه مونږ هغه جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، فردي دسترخوانونه او کور فرش ده چې ټول اوبدل شوي ټیکي دي. نو مونږ چې دا همدغه پردي او دغه شان ټول یعنې د کور ډیزاین ده مونږ چې نندارتونو ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکي سي دي په کندوز کې ودل کېږي، هلته ښځې وو بیا وشکه د کور ډیزاین مثلا ګلام چې دا هغه خاص اوبدلر یعنې خاص ټوټي دي چې ودل کېږي، تارونه لکه هغه دي پلان دي او پلان اوبدل کېږي، هغه نه موږ ګلام جوړو. نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې وشکه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سي نور شیان وشکه جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځې او خام مواد راوړئ، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي. کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شاید موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي ښه اوبدل شوې وي او داسې تخته اوبدل شوې وي. دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتري هغه رنګ په حکس کې خوښ کړي. چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي، معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته مونږ پیسې لیږو، مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس منتظر دو هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتري چې ګوري والا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلې وه. پخوا چې مونږ په خپله تللو ولایت ته نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو، نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات شته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کیږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دی مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کیږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کیږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته اوبدل شوې ده، خو دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې اوبدل کیږي. د تار ټوټې چې دي چې بیا ښه اوبدل شوې نه وي ښه تار نه استفاده نه شوي بیا پات ورکوي. یعنې توشک ده، توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه، که پشتی ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي. هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې والا ډېر مصرف مې پې وکړو ځکه تا خو د لاس اوبدل شوي دي ماشیني ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې والا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو دونه وخت هم پې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې ده دوام یې راته ونه کړ.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای؟
په خو څو خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو بیا خسته کناري نه بامو اشي چې خو خیدا غو بیا خسته وو څه د څه څو پیسې نه لګي مشکلات ده. مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شې مخ خسته و ده خستل بامي وو د خزي الله سي د نارینه ته مغدي
بنده
نارینه ته بنده نو مجبور ده چې هغه کې پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم شوي دي بل ډېری وم بېکار شوي دي څل رقم سوال ځواب وي چې والله ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالت چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ. یعنې مشکلات ډېر خلک د څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه شي کولی چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا شانی ما مخامخ دلته سترانګ فوډ یو شاید داسې مثلا دا دی میوونه جوړ شوي دي نو دلته یو جلکه کوي د ناسته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فایدې لري داسې مثلا ښه خواړه دي. یعنې معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو مونږ هغه عادي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شیان کله پیسې لرو چې واخلو.
دا چې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته نه شي کولی چې راځي دي د تاسو په کار څومره تاثیر کړی؟ یعنې پخوا به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پریږدي اجازه نه لري، دې څومره تاسو کار خراب کړی؟
اول خو ښځې یوازې نه پریږدي چې راسي خلک ډارېږي، نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدانو مجبورم ورځ څوک نه شي کتلی.
تاسو خپل خواري کوئ مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ بیا کینی په کور کې هغه جوړوئ توشاکې او د کور ډیزاین ده او بیا تاسو ویل چې نه خرڅېږي، تاسو راتلونکی پلان به څه وي؟ څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره؟
دغه حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي. دا خلق بیخی دیکار با نزل سور کرده نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ده نماشگاه دیر لوی نماشگاه ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتل نویز خبرم نوادی حالاتو دیل برش ناری نه نرازی او ناری نه چه پخواه مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم که نوالا خپل گرزیده مثلا خیزی بم مرسر گرزیده وشو مثلا کرن ناری نه خپل خیزی را بری خود رازی شده نکینی کنه انتظار نمو باسی دروس هم دوستان رو تزن ویسی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساری هم توشی مونگ را بری حال تا کنه مونگ خواه مسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیشی کم کری
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم.
اقتصادی ستونزې می ډیره زیات دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نن درتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم را وستلي وو، په تنګ شول ژړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته. ناس ډوډۍ او تن کالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې وه، اوس یې له هغه ځایه منفق کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم، دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنیو د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي، فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یو میرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دنده نه لري کیږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به څه سو د هغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو، تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي. یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی. ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندي واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغه خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته برته یو ډول فرصت مهیا شي. کوم چې هغه د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغه لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بل اخره لسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګي ور باندې، او دا هم پابندیانې لګي، او دا هم پابندي درایي، دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوي ده. ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تنازان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنغواړي، تن کالای ورنغواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي، په دې ډول چې نندارتونم دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندی پی لګیږي تاسو څه فکر کوئ او کوم نظام په دې پویږي نه او کاسي خلک زوروي
دا خو په کل کې اسی زورونه ده که زورونه نه حاکم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سره جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دغه کورنۍ نفقه راوړون کې یو خزده په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده کما مر کرے کتا مر کرے ک جمهوریت مر کرے ک امارات مر کرے ک مجاهدین مر کرے ک شوروی مر کرے خو ایمان نارینه مر کرے دراته اوس زنارینه په کور کې نه لرمه نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سب تیرا ترکه مهرباني وکړه د غنړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړه د سې سدي کړه دا ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو د امکانات خدای نه ده کړی چې داسې وکي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکي زامت په واسي د زورونه بند کړي پلیز د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کا هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړي هم ده خو ته هیڅ امکانات مخبل نه لري هیڅ فرصت مخبل نه سي ورته مهیا کولای چې هغه خپل کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګي قیدات ورته وزکه ته خاصه زورونه ده د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظر هم سپکاوي ده بالکل نړیواله ته بدنامې ته سره هم مخسولې ټول نړۍ کې وځ د افغانستان لمړی هغه یو د چې د خزو حقوق ته پام لرنه نه کوي او د خزو حقوق کې تر په خول اندی کړه ده
bale mirman yazi pa akhir ke kadarat wai che pa afghanistan ki aksar mirmani pa dir bad waziyat ke shpe urazi sabakawi dui ta ba che dar dollar che adi aqal aga kum kar che ki aga ta quwat si
ta se tu akhi wazi na yasti aw ta se bayad hir na ki che khuda sta ilahi nizam sta allah pak tul wini pa de shukr da mong tul musliman نو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پات کیږي بل اخر سحر کیږي او همیشه وای زمستان می گذره تریسیایی به زغال میمنت دا جام به هم تیرسی دا خواری شپه ورځی به هم تیرسی برته به پسرلای سی برته به وړی سی برته به مونږ تحصیل صبح خلاص خپل کار به وکړو خپل ژوند زندگی به سره جوړ کو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهلی مپات کیږي نا امیدی کفر ده نا امید کیږي ما ناهلی کیږي ما او هیڅ وخت آرام مکینی د خوځش حالت کې سېلی کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هیڅ وخت فکر مکه وي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راويسته د بس قرار ورته کینو نه پکې نه ستل باندې نه کیږي خورمه خوځښت کوه حرکت دی که په وسنه د قدرت نه ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بل اخر یو حرکت منستر اوري او بل اخر به سحر شي او بل اخر به برته مونږ خپل حق او حقوق ترلاسه کوو نو باید نه امید نشو
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ام چې نام قربان مسم شه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونی درسی مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسی پا مرست چمتو شوی او لازاده رادیو خبریگی. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه دغه سیمه شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک شار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ
نسبیان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم وجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم وجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو باندو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
The دستر گو سمندر کدی راتا دے دا دنیا زمم شنڈی دا تن دینا پڑک پڑک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دا گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکما مرمد تندن ناکام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندن ناکام دے سوکما مرمد تندن ناکام دے سوکما
سلام و خسته نباشید. اینجا